تیره ورځ پارلمان ته د پارلمان ودانۍ ته نږدې په تروریستي برید کې د برید کوونکو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي. تر دې حملې وروسته د نړۍ ګڼو مشرانو له برېټانیا سره خواخوږي څرګنده کړې او د همکارۍ ژمنې له دې هیواد سره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبرې وکړې چې پرون د لندن په ویست منسټر سیمه کې څلور تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه ټپیان شول. د سپین مڼۍ ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه دواړو مشرانو خبرې وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپل خواخوږي د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وښوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼۍ ویان د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې برېدګار ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې برید په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل شي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د برېټانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی برید کشي یا هر راز تروریستي حمله کشي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره دی او کاناډا د برېټانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالنډ، ایټالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروې او ترکیې مشرانو هم د برېټانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویست منسټر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ تر څنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا برید کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپ یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی و هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندی راویسته، خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې صدر اعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړه چې په پیښه کې دوه فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 کلن او بل 14 کلن دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 3 تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په وروستیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې برېټانیایان څه ډول ځورېدلي دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چاپ غاړه نه دی اخیستی. د یمن په کورنۍ جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو څخه د ایران د ملاتړ خبره کومه نوې خبره نه ده، خو یو شمېر سرچینې وایي چې تهران د دغو ملیشو ته په وروستیو کې پرمختللې وسلې ورکړي او پوځي سلاحکاران یې استولي چې دا به ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت توازن پر توازن اغیز وکړي. فرشه جلال زی نور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کېږي د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشرکه وی چې په یمن کې د حوثی ملیشو پر ضد جنگیږي. یو شمیر پوځي څیړونکو چې د خپلو نمونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثی ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم له دې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په 2 کلنه جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لوړتبه چارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیره میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثی ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثی ملیشو د روزنې او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبری اژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برایبه په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورن ردوي چې وای د یمن په جګړه کې د شیا حوثي ملیشو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په ژورېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بیلابیلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته ور استوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ له حوثي ملیشو سره شته. عصري ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه. په یمن کې د شیا حوثي ملیشو یو مشر چې نه دی غوښتي نوم یې څرګند سي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي، د هغوی یوه هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټه کړي او دا د په وینا هغه جنگ دی چې شایي په لنډ وخت کې پای ته ونه رسیږي. په یمن کې په تیرو دوه کلونو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 10,000 تنه وژل شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو پاک خبرې کوو. له موږ سره میلمه د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نوموړی له دیر شو کلو را په دی خو د پهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره ترسره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوه طریقو سره ترسره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوې ده، ورستۍ یا د پیسله د زده کړې پایله معلوموي او خپل د تکویني ارزونه چې د هغه دوامدار ارزونه ده، چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړه ترسره شوې ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوي؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فلاله دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیمیاشتنۍ او بل هم کلنۍ، چې دا څلور نیمیاشتنۍ او کلنۍ ارزونې په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه یوه په اصطلاح سره د پوهنې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی، چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بله ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنۍ پلانو کې، د درسي پلانو کې، د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې، د درس په جریان کې یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي. چې له بعده مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د خپل د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار خوانځیته څومره وخت وروسته د تاسو لخوا کارکونکو ورځي اول ترزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنۍ ازمونه د خپل د شونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله زی د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې پترڅ کې هغه په اصطلاح سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په ناشکۍ بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په سنفو کې او همدار خپل د شونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کوم شانه کې دوی سنز لري او د سنز د لولو لپاره کم ډول روزنې ته ضرورت لري. دا البته وخت په وخت سره د شونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې سنفوته زی د مضمون په ارتباط باندې د هر رښتې یو نظارت چې موږ لرو، د بیلګې په توګه د ژبې د پاره موږ جلا نظارتچی لرو، د ساينس د پاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک د پاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي د پاره جلا لرو او اصول صنفي د پاره جلا نظارت کوونکی لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورزي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوي یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپل میتودیکي برخو کې د مشکل لري، هغه د پاره یو په اصطلاح سره د نیمګړتیاو د حلولو لپاره تر مشاهده تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي او د نیمګړتیاو د حلولو لپاره کله ناکله نمونوي لوستونه وړاندې کوي او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې، مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي. هم داسې ده کنه؟
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډیری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، اته تر $2000 پورې، وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي. اته دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نهشته. تاسو په دې هکله څه وایي؟ آیا خبر یاست که نه؟
یوه خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یوه لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري، دوی یا بالمقطع مقرري یا اجیر مقرري، چې له بعد مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالی وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان نه خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 14 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبره دي. او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل، کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، د رشوت په مقابل کې، البته دا استثنایي حالت دی. زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل سته په خاصه توګه په ولسوالۍ کې، لرې پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره هغه راپور و مرکز ته رسیږي ډېر وخت نیسي. په دغه خاطر دی چې اجراءات هم پر وخت نه کېږي، په دې خاطر ستونزې دي. یوه خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډېرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی. چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم، په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سو دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی. یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. فقط خپل د کورنیو ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي، د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصولو خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقوي. نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایه‌دار کورنۍ ده، دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغه مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرېږدي چې دا وړ کړه چې مناسب نه دی وکړي؟
ستاسو خبره صحیح ده، خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ هیواد کې دا کار نسي کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپله عام د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصطلاح سره د خپله د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي، هغه ته آزادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په ایواد کې دی دغه استعدادونه باید واده وي کې انکشاف وکي دا که په شخصي مکاتب کې او هم په دولتي مکاتب کې. بل خبر دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډیر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلال له نیک مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري. ځین الله یې چې تر اوسه نیمګړتیاوي لري هغه الله یې به هم ان شاء الله بشپړ شي. اوس له نیک مرغه د خصوصي مکاتبو لپاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پر مخ بیایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو لمخې د افغانستان پلازمینه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تختونه، وژنې، د موټرو غلا او نور شامل دي. خو د پلازمینه اوسیدونکو دغه پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د جرمونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونه ته ګوته نیسي؟
نو میرا باندې د نو څوک کولای شي چې خپل پیسې ځان سره په تنهایی ویسي او یا یو ښه موبایل ځان سره وګرځي؟
نن سبا په ماښام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولی په زرو افغانۍ. حتی په کابل کې خلک وژل کېږي. چېرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول شي هغه بیرته سبا ته خوشي کېږي، دغه علت ده چې دا ورکیږي نه.
زما نوم سمندر داوز، ما په کار کې موبایل غلا شو، 500 روپۍ مې غلا شوې. دلته موټر سایکل والا دي خلک اتنه تختې.
زما نوم محمد صابر. په دې اواخرو کې کابل کې غلا، رهزنی، نور مسایل ډېر زیات شوی ده. علت دا ده د حکومت بې‌پروايي. بې‌پروايي په څه دلیل ده؟ مثلا یو غل نیول کېږي، هغه بیرته 100 روپۍ ورکوي، یا مثلا په یو اداره کې یا یو نفر سفارش ورته کوي، هغه خوشي کوي.
دغه خلکو سربېره ځینې امنیتي چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د لامل ګرځېدلی شي له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي، او درې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلازمینه کابل چې اوس شاوخوا د 6 میلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي، خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس وضع بدلونونه اعلان کړل چې له مخې د کابل لپاره هم د امنی نوی قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې او راځي اوس د کابل نوی امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت صدای
جنرال صاحب حسن شاه فاروق، ډیر زړه مننه چې وخت مو راکو. تاسو اوس وس د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروسته بدونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله. کدا وایست چې تاسو د کابل ښار د وسنۍ ستونزو په اړه څومره معلومات لري؟
دلته خو ستونزې ډېر دي. یو د دینه هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بین المللي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو، او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چې سالگانی لري، دلته ستونز دیر دی، دیر بسترونه چې دی باعث دی ناامنی ګرځي.
لاملونه یې څه دی؟ ولې دغه جرایم مخه نه نیول کیږي؟ حال دا چې په کافی شمیر کې ځواکونه په کابل ښار کې لیدل کیږي.
عوامل هم دیر دی. یو دی عوامل نه، دا رهبری دا مهم دی. دا د تاکونو خلق چې دی حوزو د عامر پتوګه، د جنایي پتوګه، د کارکونکو پتوګه، د ادم ډیر اهمیت لري. د کنټرول، مواظبت، غمخوري د سرباز نه، د خپل دندې نه، د رول لري. دا ډیر مسائل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه کم کړي.
قومندان صاحب دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده، هغه دا چې ویل کېږي تر ډیره هغه کسان چې جنایي او منظم جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکال لري چې 72 ساعت هغه وخت لري پولیس نیولای شي بیا خو کولای نه شي. دا د تحقیقاتو دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی ما ډیر کوشش کړی ده وس پولیس متارک شوی دی. زه ان شاء الله ایمان لرم چې دا جناتونه ممکن پک میاشته ورسته ډیر لکس وي.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو بنې چې دوی د زنو حلقو ملاتړ لزان سره لري.
نه زه فکر نه کوم چې څوک جنایت کوي د ځنګلو خلکو د دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته د جناتکار خلق دي دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده د ټول حوزو ته د ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي تشخیص کړي دا څوک دی کوم ځای ژوند کوي څوک کارونه بوخت دي دا اوس یو پروسس جریان لري. ان شاء الله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب د پولیسو یو وستون زده ده چې دوی نه کنټرول کوي وسوسه کله چې ول سپشر په ناصافي توګه نه هم امنیتي او زه ته ورغلی وو نو ویل دل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکي نشته. د خپل د ول سپشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښودو او اساسي لدا ده چې پولیس خپل دند په سم توګه نه تر سره کوي.
زه فکر کوم چې ول سپشر کاملا بر حق دی یو د دې ستونزې دغه دی چې دا ته کنټرول نشته څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جام کې چې بیا بایست جنایتونه کوي کله چې جنایتکار پیږي پولیس وېدا دی بیا هغه غلا کوي کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی پولیس عکس العمل خای.
کمانډان صاحب د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دي چې د پولیسو موثریت لمنځه وړل دي؟
بل سوال نه دی دی دلته مشکلات ستونزې دی دی یو دا د عکس العمل دی زوراور خلک دي د پولیس سره کوي په تور مثال پولیس یو متدره ولې بیا غا دوه درې سلام علیکم بد چلند کوي پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
دا وایي چې څوک دی د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې خبرګون خي
زور وخت ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زور نه بګم چې څوک دی تم پیږي هغه په خلک پیږي دا د څوک دی.
نو بل اخر پولیس به سډول سره کولای شي چې خپل موثریت و خي ثابت
ان شاء الله چې موږ هدایت اخیستې دي د مقاماتونه دلته ګارنیزون فعال شوی دی دلته د ګارنیزون پمنس کې د پولیس پمنس کې د اردو پمنس کې یو خو امانګي یو خو وحدت نظر جریان لري ان شاء الله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت کو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې لډیره وخت مطرح ده البته بیا بیا د زنو سیاسي کارپوهانو یا امنیتی کارپوهانو لخوا په انتقادونه کیږي او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجود دي او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنه کیږي. د کابل خر د امنیتی حوزو په اړه هم ویل کیږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دي له داسې کسانو سره به ستاسو چلند په سړول وي؟
بالکل بالکل یو ستونزه دغه سیده چې په خو خلک د سیاسيونو له طرفه د روابطو په اړه دا ټاکل شوی دي هغه مسلکي خلک نه دی هغه کار نشي کولای. ممکن دا صداقت دا پایداری دا وفاداری چې ضرورت دی دا ولری یا ونلری دا اوس ارزیابی جریان لري. رئیس جمهور وزیر صاحب داخله دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي ان شاء الله چې دا پسلې ارزیابی نه به تصمیم بنی سو چې پاک خلک به ان شاء الله چې دا
آیا د دې کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم داسې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو لپاره دوی نشي کولای چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول د نتیجې ته رسیدل دي چې ما سره همکاري کوي چې دا خلک پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله مو ما ته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی تاسو هر شي کولای
شئ. کچې دې په خپل ژمنو عمل نکړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود نو بیا به
څه کوي؟ زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دي دلته زمو مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي بیا تصمیم بنې سو
دنده په پردې کې
نه نو دنده په پردې خو دا د خو هیڅ مشکله حل نشي کولای کزه وم ک نور سو کوي دلته د کومندان پتوګه دا مشکل نشاله وي چې یو تصمیم بنې سو دا دلته خو مقامات شته زو رئیس جمهور ته وایم چې زه دغه څه مشکل لرم د شورای امنیت ته وایم چې دغه څه مشکل لرم وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغه څه مشکل لرم که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یو بل اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کیږي هغه دا چې کابل ښار ته غزیدل فرعي لارې دغه ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی، د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لري که څنګه؟
پرونه ما په دې اکله جلسه درلود، هدایتونه اخیستی دي، دغه د پلان په اکله دلته کار کوو چې یو امنیتي کمربندی او بلند استخباراتي کمربند د استخباراتي له طرفه دا ټول د پخوخت تر لاندې راغلو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1.8 میلیون نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پیږم چې دا تشکیلات کم دی خو افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، دته جګړه روان دی، د اقتصادي مشکلاتونه شته، دولت هم خپل مشکلات لري. ان شاء الله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو ان شاء الله دا هم لږ کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنزیون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته، ان شاء الله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب که نور مسایل یوې خوا ته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بل مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل و ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایي کوښښونه وکړم چې خلکو ته خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم همیده، په دې هکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکوم چې انشاء الله با توکل به خدا د ظرف 6 ماه کې دا جرمونه که وایم چې بالکل له منځه میسو دا خو مشکل دی. هر چیرته چې خلک دی، هر چیرته چې اقتصاد دی، هر چیرته چې شهر دی، هر چیرته دلته دا جنایتونه کیږي، دا د پیشرفته ترین مملکتونه هم امریکا کې، فرانسه کې، جرمن هلته هم دی. مګم داسې چې اوس روان دی، داسې چې پخوا روان و، داسې به نه وي.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب په دې هیله چې د ښار په امنیتي وضع کې مثبت بدلونونه راشي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونې واورېدې. دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې دغه ښار د امنیت او د عامه نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي، ځینې ستونزې موجودې وي، خو دوی هلې ځلې پیل کړې دي چې د حکومت د جګپړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي. او د دوی ژمنه دا ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې څه نه څه مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پیښې چې اوس مستکیږي د دغه هغه کچه به خورا ټیټه شي. د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلیږي کنه، دغه جرایم دوام مومي او د کابل ښار اوسیدونکو د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي.
حقیقت څه دی؟
خواهد شد چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ام و میفهمی که دخلو ایک درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چه افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری